د کارمندنې په برخه کې یو ښه زیری وباله چې په مټ به یې ګڼ شمېر کسانو ته د کار موقع برابره شي. اوس مهال په ټول افغانستان کې ډېر لوستي کسان د کار له نشتوالي څخه شکایت کوي او وایي چې ګڼ شمېر ځوانان د بیکارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته ځي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په کاپیسا ولایت کې په سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو او همغږۍ په هدف د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانیسته. په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د عامه اړیکو سراکار یونس نګه ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سوداګرو او پانګوالو لپاره یو ښه مرکز دی او له دې سره به په دغه ولایت کې په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې همغږۍ هم رامنځته شي. ښاغلی نګه وایي له دې وروسته به هغه پراختیایي پروژې چې د دولت لخوا په دغه ولایت کې عملي شي د کابل او کاپیسا ولایتونو د خونو ترمنځ په همغږۍ پلي کیږي. د کاپیسا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مالي لګښت جوړه شوې ده. وروسته خبر دا چې د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دایکنډي ولایت د میوو په حاصلاتو کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د دې وزارت ویان لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انګورو، بادامو، زردالو، چارمغزو او توتو حاصلات ډېر شوي چې له دې سره به د بڼوالو اقتصادي ستونزې تر ډېره حل شي. د ښاغلي راشد په خبره په دې وروستیو کې د کرنې وزارت په دایکنډي ولایت کې په 1300 هکتاره ځمکه کې د ډول ډول میوو ونې کښېنولې دي. د خبرونو پای
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واردل. نن د اگست 19 د بشرپالنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ له 1300 کلونو را په دې خوا د ملګرو ملتونو لخوا هر کال لمانځل کیږي او په ترڅ کې د هغو کسانو ستاینه او یادونه کیږي چې د بشري خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال قرباني ورکړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیل بشري څانګې دغه ورځ لمانځي. له دې ډلې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان هم په کابل کې دغه ورځ د بشرپالنې د فرهنګ د دودېدو په شعار سره ولمانځله. زموږ همکار اسدالله لودین په کابل کې د ډبلیو ایف پی لویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې او په سر کې د بشرپالنې د نړیوال ورځې د تاریخچه په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د بشرپالنې نړیوال ورځ اوږده تاریخچه نه لري، اګرچه د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په جلنتریانو کې او کلیزو کې همیشه دا ورځ مارک شوې ده. د دې ورځې په اړه که ووایو، 2003 کال کې د اګست په 19 د عراق پایتخت بغداد کې د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په کمپاوند یا دفاترو باندې د لارۍ په واسطه چې کومه حمله وشوه، په هغې کې د عراق دپاره د ملګرو ملتو د خاص استازي په ګډون زموږ 23 تنه بین المللي همکارانو ژوند له لاسه ورکړه او ګڼ شمېر نور زخمي شول. د هغې نه وروسته ملګرو ملتو په ټوله کې تصمیم ونیو، پرېکړه وکړه چې نه یوازې هغه کسان چې په دې حمله کې یا په دې حادثه کې ژوند له لاسه ورکړو او یا زخمي شول، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان په شمول هم هر کال یا هر میاشت یا معمولا زموږ بشرپال همکاران هغوی د خطرات سره مخامخ دي، ستونزې ګالي، ژوند یې له لاسه ورکړی او د خپل بدن یا غړي یې له لاسه ورکړي. غواړو چې د دغې ورځې د لمانځلو په پلمه د هغوی د هغو خطراتو نه چې دوی ژوند له لاسه ورکوي خطرات متقابل کیږي، د هغوی د هغه فعالیتو او د هغوی د هغه زړورتیا قدردانی وکړو.
ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ورځ تقریبا 14 کاله تاریخي پس منظر لري. سږ کال په افغانستان کې بشري موسسو په ځانګړې توګه ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان دې ورځ ته څه تدابیر نیولي؟ څنګه تاسو دغه ورځ په کوم شعار سره لمانځئ؟
د سږ کال شعار په مجموع کې تنه د خوړو نړیوال پروګرام نه، په مجموع کې د ټول ملل متحد یا د ملګرو ملتو لخوا چې کوم شعار ورکړ شوی دې ورځ ته، او په ورځ کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې را ده چې دا کمپاین مخکې وړي، هغه شعار دا دی چې تاسو هغه خپل بشر دوستي شریک کړئ. یعنی هر څوک کولای شي چې بشر دوست ووسی.
تاسو ویل چې د دې ورځې په مناسبت تاسو د ځینو کسانو قدردانی یا ستاینه هم کوئ، هغو کسانو چې د بشري مرستو په برخه کې قرباني ورکړي دي. څنګه افغانستان کې هم په تیر یو کال کې د بشري حقوقو په مرسته کې چې قرباني کارکونکو ورکړي دي، تاسو سره د ارقام شته؟
دبليو ایچ پی په نمایندګۍ کې وایو، بله هو، مونږ چې نفتیر واسي فعالیت لرو افغانستان کې، په ټولو څلور د شولاتو کې مونږ فعالانه حضور لرو. هر ورځ مونږ همکاران د خطرات سره مخامخ دي. ما منظور د خطرات نه امنیتي خطرات نه دي، هغه یو برخه دي خطرات ده. مونږ د طبي خطرات سره زیات مخامخ کیږو. د افغانستان یو غرنۍ هواد دی، د موادو د خوراکي توکو د انتقال یا د لیک په برخه کې دي ستونزې سره مخامخ یو. زمونږ لک امکاران موټر په چپه شوی دی ژوند له لاس ورکړی دی په هغه وخت کې چې دوی خلکو ته خوراکي توکي انتقالوه دوی په ژمي په یخنیو کې په شپو شپو په غرو کې بند پاتې شوي دي دوی د اوړي په ګرمیو کې په دښتو کې بند پاتې شوي دي نو دغه ټول هغه خطرات دي چې په دې ارزي چې موږ د دوی باید قدردانی وکړو
تاسو ویل چې د هیواد په څلور درش ولایتونو کې تاسو فعالیت لرئ بشري مرستو په برخه کې کار کوئ ګڼې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي افغانانو ته مو پیغام څه دی د بشر پالنې د ورځې په مناسبت
زه په دې کې شک نه لرم چې افغانان بشر پال دي عام خلک ملاتړ همیشه زمونږ سره وو ډیر تر خوشاله یو او دا ملاتړ غواړي چې نور هم وسی شي او همیشه کله چې موږ د خوراکي توکو قطارونه بیوزلو کسانو ته خوراکي توکي لګیدوي پیغام یې دا دی چې دوی ورسره په هر ځای کې چې وي مرسته وکړي تر څو په معصونه توګه هغه خوراکي توکي اړمنو خلکو ته ورسیږي
په کابل کې د دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی و چې د بشر پالنې د نړیوال ورځ په مناسبت له ازادي راډیو سره خبرې کوله
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
وسمه یو بهرني مطلب تورزو ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په دی ورستوي کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډ پول او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې په رامستسوي کړکېچ اندېښنه شوډلې ده او پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې د شخړې د اواري او د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دی رامستسوي شخړې په سولې زتوګه د خبرو او مذاکراتو لاري اواري کړي د پداسال کې د چې د په دی ورستوي کې د پاکستان او هندستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر ګډ پول نشته زیاتې سوي چې دواړو خواو ته کی وګړي ورجلې دي نور تفصيل د زبي شفق راپور کړو
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د امریکا متحده ایالاتو په دی ورستو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله د دوه هیوادونو ترمنځ پرامست شوې کړکې چندې ښنه خودلې او پر هندي او پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې د ډېر زغم کار واخلي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ویشل شوي پولې او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې نښتې شوي چې په ترڅ کې دواړو خواو ته د ملکي وګړو د وژنې راپورونه ورکړل شوي دي د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون له دفتره د سې شنبې په ورځ یوې خپرې شوې خبر پاڼې د دواړو هیوادونو په کړکېچ کې د ملکي وګړو په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د شخړې د سوله ییز حل او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي د پاکستان او هند ترمنځ د نښتو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې چې ټاکل شوې د رواني میاشت په 23مه نېټه په نوي دلی کې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ غونډه وشي چې دواړه هیوادونو به پکې د خپل منځي اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي ملګرو ملتونو د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ د جوړېدونکو غونډې هرکلی کړې او د مضبوطو نتیجو او لاسته راوړنو هیله یې ښودلې ده په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ویشل شوي پوله پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې خو د دې تر څنګ پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپلې ستونزې د پخپله د خبرو او مذاکراتو له لارې هوارې کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جار کیربی په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په دې اړه وویل
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed these are matters
موږ ته معلومه ده چې لا هم هغه څه پر دوام لري خو په دې اړه زموږ پوزیشن بدل شوی نه دی بلکې موږ اوس هم وایو چې دواړه هیوادونه د خپل ستونزې په سوله ییزه توګه د خبرو اترو له لارې حل کړي لکه څنګه چې موږ له دواړو هیوادونو سره پیاوړي دواخیزې اړیکې لرو نو دواړه هیوادونه هڅه وکړي چې رامنځته شوې ستونزې او شخړې په سوله ییزه توګه حل کړي په 2014 میلادي کال په هندستان کې د نریندرا مودي په مشرۍ د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګل شوې چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د سیکرټرانو په کچه د مذاکراتو لړۍ هم وځنډېده خو سمو د مخکې دواړو هیوادونو صدر اعظمانو د روس په وفا خار کې د شانګهای سازمان د غونډې په سنډه کې د لیدنې پر مهال د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ پر بیرته پیلولو هوکړه کړې وه که څه هم د پاکستان او هند ترمنځ په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د اوربن محدود لاسلیک شوې خو په وروستیو دوو میاشتو کې دواړه هیوادونه یو بل د غوربنده په سرغړونې تورنوي او پر یو بل د ملکي وګړو د وژنې تورن لګوي
د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله مو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتو اندېښنې واورېدې او وسم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېد لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورې او وروسته به د مخکښو شوزو په پروګرام کې د جوزجان د فیض آباد ولسواله ساحره شکیب دروپیژنو د ازادي راډیو سره پاتې شئ
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څانګې مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه، او دغه کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته سو؟
جګړه دوهمه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنګونه، په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کېږي چې د ملل متحد سازمان ده، او دا سازمان بالاخره د دې سبب کېږي چې دوی نړیواله نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي، او یا هم پیغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کړي. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخته پورې د اعلامیې په سطحه باندې، لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید حتمي هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته له هغه نه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کېږي، او د هغې اعلامیه یو د شرطونه ای دا ده چې هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد چې په دې اعلامیه کې دا امضا کوي، یو شرط پیدا یي چې دوی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون جوړوي. ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطحه باندې جوړېږي، د هغوی لپاره د ټولې نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار ده او یا هم ناشونی کار ده، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپله هیوادونه دولتونه یې ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي، او د دې لپاره چې دوی په خپله ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي، د دې ګزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار ده. د دې لپاره چې په خپله د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجوده اوسي، او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې اوسي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي، او په هغه په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ایجادیږي. اوس اصلي هدف د خلکو د حقونو نه نظارت ده، د خلکو د حقونو نه پرمختګ ده، او د هغو نه ملاتړ کول د هدف وي. او د کمیسیونونو په جوړېدلو سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق چې په ټولنه کې شتون لري، د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطحه باندې د دې کمیسیونونو هدف ده. او بل داسې وکولی سي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوقو نه مستفید شي، ګټه واخلي، او دوی په اور باندې پوسي.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه کوم معلومات راکړئ، خوښ بسو.
لکه څنګه مو څو ویلې، یو خو په خپل اصول نامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت دا امضا کوي، یو د شرایطو نه هم دا شرط سي هر هغه دولت چې دا اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل د اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې، او کله چې د قانون په اساس باندې دا اورګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده. ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې، کاغه د جزا د قانون په چوکاټ کې، د کاغه د مدني قانون په چوکاټ کې، د کاغه د پولیسو د قانون په چوکاټ کې، یعنی ټول هغه محتویات چې دي او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي، او هیڅ داسې یو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه د دغو نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود اوسي. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس د اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بشتاسکره
وخلي دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. میرمن زرمتی د ورستی پښتنې په توګه که په دې اړه معلومات راکړئ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رامنځته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه دا کمیسیون ترسره کړي دي؟
لکه څنګه مو سمون مخکې وویل چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي اهداف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونو نظارت کول دي، خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی، او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله په شپاړسم د جوزا د یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسی کې یا جوړی کې له هغې مخکې نه تر اوسه پورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري، اګر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نه. مونږ ته موږ تاسو پوهیږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي، لکه کمیسیون چې مسؤلیت ادا ده چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي، هغو ته پوهاوی ورکړي، د حقوقو په باره کې د دوی د حق حقوقو په باره کې د خلکو د حقونو ملاتړ وکړي، په هغو ځایو کې چې د دوی حقوق نقص کېږي یا دوی سره ستونزو سره مخامخ کېږي په هغه ځای کې دوی سره ملاتړ وکړي، او په هغو ځایو کې چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقونو په باره کې مرسته وکړي. له هغو جملې نه بعضې ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې دیارلسو کالو کې نیم میلیون انسانان چې په هغه کې د ټولنې بېلابېلې کټګوري شاملېږي، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکتران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي، دا ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آګاهي جلسې دایر سوي دي، او دوی توانېدلي دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقو نه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا دیر زره هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په څوارلسو دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې، او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي، تر محاکمو ورسره مرسته سوې ده یا حمایت سوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره دادخواهي سوي ده، په محاکمو کې د څارنوالانو سره خبرې سوي دي. یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي، تر هغه دوی په خپله قانوني مسیر ترلاسه کړي، او د دې قضایو اکثریت قضایې د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګري په طریقه باندې حل او فصل سوي دي. تقریبا 14,000 وارې د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوي ده، سپېږي کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا آزادي سلف سوي ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي، او د بشري حقونو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوي ده. تقریبا 4,000,000 مجلې، نور آموزشي جزوی او دا مسائل چاپ سوي دي چې محتوا یې یا په هغه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لاسته راوړنې، د انسانانو حق او حقوق یا نور هغه حقوقي مسایل پکې درج لیکل سوي دي او خلکو ته په لاس کې ورکړل سوي دي. تقریبا 16 تحقیق په کمیسیون کې ترسره سوي دي چې په بیلابیلو مسایلو باندې، او هغه ټولنې ته ورکړل سوي دي، خلکو د دې توانېدلي دي چې له هغه نه استفاده وکړي، او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا دوه نوي دستجمعي یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاته ول ده د کمیسیون له خوا چې کشف شوي یا پیدا شوي دي، باقي دې ته د رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو د بررسی په دولت پورې اړه لري. چې دولت څنګه کولی شي چې دې مسایلو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې دیارلسو کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل ترسره کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلامو ملسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکخې خزي
احمد شیبریم دا اونې په خبرونه کې د جوزجان په ولایت کې د فیصابات ولسواله ساحره شکیب را سره ده. د یوې ولسوالۍ د چارو پر مخ بیولل د یوې افغان میرمنې لپاره ګران نه دي. ساحره جان، څه شی دا جرأت تاسو ته درکړی دی چې د افغانستان غوندې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخ ته یوسئ؟
دا جرأت ما ته د زندګي رنجونه، دردونه چې لیدلی دی، هغه مشکلاتونه سبب شو چې زه جرأت پیدا کړم یا د تصمیم په زندګي کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي، نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لري؟
تشویش لرم، په امنیت کې تشویش لرم، هم په دې هم امیدواره یم چې زمونږ اردو ملي دی، پولیس دی، اوس ټول ښارو او ولسوالۍ ته د ښځې شای مدني په نام کې دی، د هغه په اساس د امیدوار په دې یم چې په افغانستان کې صلح راځي. په دې اساس زه ډېر امیدواره یم، تر اوسه مې چې مبارزه کړې په بې عدالتي بې قانوني مقابل کې بیا هم مبارزه کوو. موږ ښځې د دې تصمیم واخیستلی یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو.
که د امنیت له موضوع یو بلې مسلې ته راشم، د افغانستان په څیر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پرمخ بیوړلو کار د یوې میرمنې لپاره سخت نه دی؟
په هغه وخت سخت ده چې خلک نه مني او خلک په هغه سره همکار نه وي. زه خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ما ولسوالۍ کې دی زما سره ډېر همکاره دي. حتی موږ څلور سوه خدشي میروګانو لرو په د پولیس د پالو څخه، زما د ولسوالۍ د پالو څخه زما سره همکار دی. او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی. زه امیدوار په دې یم چې دښمن تر اوسه هم موافق نه شي. ډېر پلانونه لري زما د حیات سره، زما د ځوان سره، دښمنان موافق نه شي، بیا هم موافق نه شي. خو مشکلات شته، د ټول ځوان کې مشکلات شته، دوس افغانستان ټول ځایونه مشکلات شته. اما زه د نور دوستانو د مشکلات څخه تسلیم شو، بیا ځوان خو نه شي کولی. ما د افغانستان له هوا او څخه تنفس کړی دی، ځوان کړی دی. بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم، آسوده آرام زندگی کړم، بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بې عدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه
وکړي. سهره جان شکیب، چیرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي، او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي؟ اداري کارونه می مطلب ده
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو موږ وظایف لایحه لرو د دې مطابق سره د خپل خلک سره رویه او خپل خلک سره فرزن کار کوو لږه سره کوم مشکل در زمون ولسوالی په پښتون شته تاجک شته اوزبک شته عرب شته او ترکمن شته زندگی کوي د پنځه ملیتونو د هغه سره زندگی کوي ژوند کوي نو په اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه ته یو نظر ګورم څنګه د دولت نماینده یم اون ټول اداري کارونه منظم دي کوم مشکلات تر اوسه خو نشته د اداري شکل هم د امنیتي شکل له لحاظ او د مردمي لحاظ
سهر جان شکیب د مخکښو شوزو د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې کدا پوښتنه وکم کېدای شي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالي مخته یوسي تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ څه ورته وایاسئ څه پیغام ورکوئ سئ
د بل خوران کې استعداد لري توانایي لري دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ تاسو پوهیږئ د افغانستان د صنعتي جامعه د افغانستان جامعې نور خورونه چې جرأت نه کوي هغو د صنعتونو ته تسلیم دی موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو یا هم د جامعه په همین شکل به قهقره کې راځي یعنی انکشاف وی نه کوي موږ تحصیل کردو نور خورونو ته دا پیام لرو راځه راشه د جامعې سره د انعامات سره مبارزه وکړه دا تصمیم نه شو مبارزه وکړي او آینده افغانستان می ګل ګلزار شي آرام وي او سل صفایي یو خانم یا ښځه په زندگی کې هیڅ کومه تصمیم نشي اخیستلی بلکې زما زندگی به زما ژوند دی باید د خپل زندگی کې تصمیم ونیسم البته درست تصمیم ها اونیسم در فامیل پا مشوره که اونیسم درست ها نده که اخبال هر تصمیم که در غانم اونیسم و فامیل سر مشوره نکنم
سهر جان شکیب مننه چه در مخکش و شد و پا پرگرام که مو پرخرا سر وقت سر
شد وچی یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ام و میفهمی که دخلوی برگرد و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنه و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پاکستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری